د 2020 کال په فبروري کې پایته رسیږي. روسیه د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په 8 په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,00,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سینولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو، او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې وځه ولوم را پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو،
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتی اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا په خا داشا دور کې وای خلک مونږ ورېدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به د سپینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر په خلا کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر خسته مخاري او ډېر خدمات لري. دا په خلک وای چې 300 کال به د عمرونه به کم اس کم
ل کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمکه پراته دي چې یا ميده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نکېږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همدا سي وکړل، ل یوي ونی مو د یوي لويشته په اندازا پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوي بیلا او جلا خلا درلودل. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته رسول شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کیده، رسمي مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دینه استفاده کیده.
هغه وای کاغذي ونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره تر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونی پیدا کیږي. عموما دغه سمځي کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیاز سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوی شاعری د نوی شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوی شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلی دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کوم ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکه یې ولیکله. دا بوتیکه و څه ته وایي؟ دا بوتیکه یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکه وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکه لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کې ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یوه وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کرب و ازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر، دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې د زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، د زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره یې ده، یعنی دومره بلا تنهایی.
لږ مکس بیا کوو په شاعرۍ کې وجودیت، دغه د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسو، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شینسته کی صرف په دغه کی مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای خو لیکن هغه د مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلې ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکې دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
ما یو بل شعرم درته
وړاندې کوم؟ هغه تر اعظم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخکې کوله هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلې دا بل زتا ته د مودرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویرې شم ډیر
بیخی یوازی یم ویریگم دیر
هوا لاسون راک مر بسم
هوا لاسون راک مر بشم
اس کور پدی کیچی زده ایم دا مطلب دا پوست مادرنیزم شاعر چی بی دا غ شیرون بلش تجریدی بانا لری یعنی اصی ادیر گنجلک شیرون بی اډیر مطلب دقیقه مطالعه به غواړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوې نسي ځینې اخیستی مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي بیا یوه معنا هم نه ترې راوځي که نه نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه داسی بڼه او داسی فارم به لري که نه او مډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم
تصویر به هم مبهم وي که نه اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دارنګه شاعران
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته
بالکل شته بالکل شته
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوګو احساساتو او لوګو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پایلامه ګڼلی شو
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډېره مننه پروفیسر ایاز کور ودان شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشي احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پوښتنه مور سره کوم چې تاند خو زه که پیژنم د یو لیکوال د یو شاعر د یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو د ښکلا په خوا د ماجرات په شپه ورځو کې پیدا شوه په لار پورتن خوا باجوړ کې، او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړه چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نه شو راتلی، مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنې، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تان صاحب، مخکې له دې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې بغه کېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله، د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د بری پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ مونږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق و مومین و د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
لمغې وروسته تاند شوم استاده.
ښه، تاند صاحب، تاسې خوشباړې ډېرې کړې دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې ته ورته نور تخلیقات دي. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوي دي؟
خپلې پنځونې مې استاد شپږ اثار دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شعری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زمونږ اورېدونکي په مثبته لوسه کې چې د تانسب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زه
ډیر مننه تانسب تانسب په کومې کومو برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړه پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ها تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونډ واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مينو د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مينو او بل الته په دې اردو جوابانه ز ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبه خوګه شاعری چې دغه سي ډیر خوګواله لري اماغه چې زما په ډیره علاقه پیدا شوله او د ماغه برکت دي چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړاله
او د ژبم دي لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کو په د حمزه باغوندې کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تا څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاري ویل نه لور مې لورې نشته لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمه راته ویلې ډمې تخلص راک او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلېدلې او په خېبه خور ډکې وی یو جوړ چشمه وی چې غازی سیال سه وجه د ډیر شو کالو نه مخه پستر وی دمره واسنه کې چې هغه بدلې کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورکړ او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلې کلی دی او څه جوړلې دی دا غنه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګي استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن زما اولاد دي زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي دا وی په حق ده.
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ورباندې غږ کړ، ښاغلیه نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ، وروره ناروغ دی څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته، خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ورپاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه، صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو، ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه را وچته کړه او شپک او قلمه در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهرا ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړې یو وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل آینه کې اوچته کړې او سید محمد ته یو کتل. زړون نه يم، څه چې درته وایم همغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننه ووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3,300 کېږي. عاجل واټه وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې. شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې 10 ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو د هر کوره راتیریږو د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. د ژوند د مور کیسه ده. که غنم ندا دا پمنڈا نہ ختمیگی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینا